قدر منوریدون کو دا وخ په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې پنجاب های کورټ د ریمن ډیویس د مقدمې اورونه د مارچ 14 نیټې پورې زنګولې ده. په قبایلی سیمو د قبایلی سیمو مشران او سیړونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیاسي اصلاحات نافذ کړي. خو اول به د ګلیاز نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
لومبئی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان یو عدالت په لاهور کې د امریکا د کونسلیټ د کارکونکو په اړه د مقدمې اوریدنه د راتلونکي میاشتې تر 14 منټې پورې ځنډولې ده. د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د دیوال راپریوتو پیښه کې 8 کسان مړه او 12 ژوبل شوي دي. او د کرکټ نړیوال کپ پرانستې دستوربه لږ شېبه کې د بنگلاديش سرخار ډاکا کې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې عدالت په لاهور کې د امریکا د کونسلیټ د کارکونکو په اړه د مقدمې اوریدنه د راتلونکي میاشتې تر 14 منټې پورې ځنډولې ده. د امریکې د کونسلیټ دا کارکونکو چې په رسنو کې نوم ریمان ډیوس راغلی دی، د تیرې میاشتې په وروستیو ورځو کې په لاهور کې دوه کسان ووژل. د نننۍ اوریدنې پر مهال حکومت له عدالته وغوښتل چې نور وخت ورته ورکړي چې د امریکایي وګړي پر معاملې خپل چمتووالی وښایي. ریمان ډیوس وایي د جنوري په 18 دوه کسان په خپل دفاع کې وژلي دي. د نوموړي د معاملې له کبله د امریکا او پاکستان اړیکې له کړکېچ سره مخامخ دي. هلته د امریکا سینیټر جان کیری هم د پاکستان سفر کړی دی او پر پاکستان یې زور راوړی دی چې سفارتي استثناء په لړ کې دی ریمان ډیوس خوشی کړي. په زرګونو پاکستانیان وایي چې په ریمان ډیوس د مرګ مقدمه وچلیږي. سینیټر کیری هم ژمنه کړې ده که چېرې ریمان ډیوس خوشی کړی شو نو په امریکا کې به له جنایي پلټنو سره مخامخ شي. د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د دیوال راپریوتو پیښه کې 8 کسان مړه او 12 ژوبل شوي دي. نور حال د غلام غوس.
په مردان کې په بابینې سړک د غتې د کارخانې هوتی پیپر ملز د دیوال د راپریوتو له امله 8 تنه وژل شوي دي او 12 ژوبل شوي دي. په مړو کې دوه ماشومان هم شامل دي او جوبل شوی کسان د مردان ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته رسول شوی دی. د یادونې وړ ده چې د هوتی پیپر ملز دغه دیوال مخ کې هم نیم را پریوته او
غلام غوسو چې د مردان د پیخي حال راکو. په بهرین کې د پولیسو د پلازمینې معنا په مرکزی سیمه کې پر مظاهره چانو اوخ کې بهون کې ګیس او د ربر ګولۍ ورولې دي. دا د حکومت د هغه حسو برخه ده چې له درې ورځو راهیسې رواني مظاهرې ودروي. په بهرین کې د یو چاپی پر مهال لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي او ګڼ شمیر ژوبل شوي دي. د سه شنبې یا د نهې له ورځې راهیسې په زرګونو خلک چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د پلازمینې په مرکزی سلور لاره کې راټول شوي دي. د احتجاج له پیله تر اوسه لږ تر لږه سلور کسان وژل شوي دي. احتجاج کوونکي د اصلاحاتو راوستو غوښتنه کوي. په بهرین کې شیعاګان په اکثریت کې دي او له مودې راهیسې سنی کورنۍ پکې واکمنه ده. په بهرین کې احتجاجونه د هغه سیاسي ناقلارۍ برخه ده چې په تونس او مصر کې د دې هیوادونو حکومتونه نسکور کړل. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. په لیبیا کې د حکومت ضد فایلینو نن د غصې د ورځې د لمانځلو غږ کړی دی. دا اعلان په داسې مهال شوی دی چې په یو شمیر عرب هیوادونو کې د سیاسي ناقلارۍ لړۍ روانه ده. په دې وروستو کې د تونس او مصر اوږدمهاله حکومتونه هم د احتجاجونو له کبله ړنګ شول. په لیبیا کې معمر قذافي له 40 کلونو راهیسې واکمن دی. په دې ډول نوموړی په عرب هیوادونو کې تر ټولو زیاتې مودې لپاره د هیواد مشر دی. په لیبیا کې د ولس له لورې د حکومت مخالفت یا احتجاجونه نایاب دي. د نننۍ احتجاج اعلان په لیبیا کې فایلینو د انټرنیټي حجرو د لارې کړي دي. د نهې په ورځ لومړی احتجاج په بنغازی ښار کې شوی دی چې پکې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوي دي. د راپورونو تر مخې په دې نښتو کې خواشا دیش کسان ژوبل شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت وایي په وروستو ناقلارو کې 315 کسان وژل شوي دي. د جنوري له 15 تر مسلسلو 14 ورځو په مصر کې د حکومت درزد احتجاجونه او لاریونونه وشول چې له کبله دیش کالو راهیسې واکمن ولسمشر حسنی مبارک خپله دنده پرېخوسته. دا لومړی ځل دی چې د روغتیا د وزارت د لوري په مصر کې د وژل شویو سم او کره شمېره خپره شوې ده. د روغتیا وزیر احمد سامی فرید وای چې د وژل شویو ولسی وګړو لومړی شمېر دی او په دې کې پولیس او زندانیان چې وژل شوي دي نه دي شامل. اوس د لوبو نړۍ یو خبر. د کرکټ نړیوال کپ د پرانستې دستوره د بنگلادیش سرخار ډاکا کې نن لږه شیبه کې پیلېږي. د لسم کرکټ نړیوال کپ لومبې لوبه د فروری په 19 نیټه کیږي. د لسم نړیوال کپ کې به 14 لوبډلې برخه اخلي او یو کم 50 لوبې به کوي. د پاکستان لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی دی. د کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه د اپریل په 2 نیټه کیږي. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلیاز نه خبرونه واوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د خبرونو تفصیل واوري. د پنجاب های کورټ په د امریکایي تن ریمن ډیویس د مقدمه بل اوریدنه د مارچ په 14 نیټه کوي. په مردان کې د دیوال د پریوتول عمله یو شمیر کسان مړه او جوبل شوی دی. د دې پیښې په اړه یو تن مشال ریډیو ته ویل
کسان په دې کې شهیدان شوي او 12 کسان چې کومې په زخمیان دي.
د قبایلی سیمو مشرانو او سیړونکو د حکومت نه په سیمه کې د سیاسي اصلاحاتو راوستلو غوښتنه کړې. یو قبایلی مشر وایي
ټوله فاټا چې کوم ده یو بل نه بیل ده، آیسولیشن کې ده، یو ایجنسی ده بل نه بیل ده، لہذا ټول مسلې شریکی دي. نو دغه شریکو مسلو د هند لپاره یو فاټا کونسل جوړول پکار دي چې هغه په منتخب شکل باندې راشي.
او که څه هم د کلو حجرې په بیټکونو کې بدلی شوی خو اوس هم ځنې خلک ډیر په مینه د خپلو روایتو پالنه کوي.
ځلو وختونه سره رعایت مخې ته کېږي. زموږ پلاران زموږ مشران نکولم دا کارونه کړي چې حجره به آباد ساتل.
دا او نور رپورټونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو لپاره په پښتو ژبه هر ورځ نه ساته خبرونه لري. د خبرونه تاسو د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. او اوس راځو د خبرونه اولنی ریپورت ته. د چیف جسټس اعجاز احمد چودري په مشرۍ کې لاهور های کورټ مرکزی حکومت ته ویل دي چې د ریمن ډیویس استثنا په لړ کې د خارجه چارو دفتر د راتلونکي میاشتې د 14 نیټې پورې خپل جواب داخل کړي. عدالت حکومت ته دا هم ویل دي چې ریمن ډیویس تر هغې د پاکستان نه بهر نشي تللی تر څو چې د دې کیس فیصله نه وي شوی. په دې حقله نور تفصیل راکوي د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان.
د لاهور های کورټ مشر جج اجاز احمد چودري په مشرۍ کې د ریمن ډیویس د استثنا په اړه کیس اوریدنه وشوه. دغه وخت مشر جج اجاز احمد چودري ډپټي اټارنی جنرال لوید عنایت ملک ته وویل چې د ریمن ډیویس نامه په ACL کې شامل کړي. ولې چې ریمن ډیویس تر هغې د پاکستان نه بهر نشي تللی تر څو چې د دې کیس فیصله نه وي شوې. دې سره سره د کیس سماعت په وخت مرکزي حکومت د عدالت نه د راتلونکي میاشتې 14 نیټې پورې وخت غوښتنه وکړه د پاره د دې چې خارجه دفتر د ریمن ډیویس د استثنا په اړه خپل جواب تیار کړي. د سبات په وخت خپل ریمارکس کې مشر جج اجاز احمد چودري وویل چې کچري ریمن ډیویس ته استثنا حاصل وي نو بیا عدالتي کاروایی څه مهم کردار نه لري. د ریمن ډیویس کیس په حق لا زیر څېړنکار دا دریځ لري چې هغه ته استثنا حاصل لا او کړه دا خو به راتلونکي وخت کې په ډاګه شي. ولې دې لړکی د پاکستان زیاتره سیاسي او په خاص توګه مذهبي ګوندونه د خپل مقصدونو ترلاسه کولو لپاره سیاست کوي او د عام ولس د جذبو سره لوبي کوي. په دې حقله د دغه کیس په وخت عدالت کې موجود او لاهور کې بیشتا ستر خبریال مبشر بخاري بشال رړی ته وویل
ریلیجیس پارٹیز کے پاس آئے سے چار ماہ پہلے تک کوئی ایجنڈا نہیں تھا اور وہ بالکل لو پروفائل میں بیٹھے ہوئے تھے.
د مذهبي ګوندونو سره د تیرو سلورو میاشتو راسې څه خاص ایجنډا نه وه او دغه ټولو ګوندونو خپل حیثیت بیللې وو. ولې بیا د توهین رسالت شخړه راغله او اوس د ریمن ډیویس د پاره د دې چې دغه ګوندونه په دې خپل سیاست وکړي او د ساده ولس اعتماد ترلاسه کړي. ځکه دغه ګوندونه په ځای د دې چې د عدالتي فیصلې انتظار وکړي عام ولس په سړکونو روباسي. ولې که دا رنګ شخړې نه وي نو د دې سیاست به ختم شي.
ایشو نہ رہے ان کی پالیٹکس ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سرد خانے میں جانے کا احتمال ہے.
بلخوا ہم دا ریمنڈ ڈیوس پہ حقلا دا غیر قانونی وسلے ساتلو پزت یو بل کیس کے دا لاہور سیشن کورٹ کے اوریدن اوشوا دا دغا کیس پہ وخ چپک یو خوا دا وجل شوی ترانو فہیم او فیضان کور والا ہم فریق دی مقامی عدالت ریمنڈ ڈیوس دا نور سوارلس وزو لپارا جیل کے دا پاتے کے دو حکم ورکڑو. عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ریمن ډیویس معاملې د امریکا او پاکستان تعلقات د کلکیچ سره مخامخ کړی دي، خو کارپوهان وایي چې د مسلې د پاکستان حکومت هم د یو امتحان سره مخامخ کړي. پښتنه دا ده چې آیا دواړه هیوادونه د یو کس په سر اړیکې خرابولو ته تیار دي او که څنګه؟ هم د دې پښتنې لپاره د مشال د انګریزي څانګې جواب لټولو کوشش کړی دی چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د دوو کسانو د وژنو په تور باندې امریکایي شهري ریمن ډیویس پر سر د پاکستان او امریکا د سفارتي اړیکو د خرابېدو اندازه ان لدی خبرې لګیږي چې د امریکا د لوټپوړو چارواکو د بیان وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم دې ته مجبور شو چې په پاکستان ژغ وکړي چې د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن ترناوي وکړي.
that is party to the Vienna convention on diplomatic
یو ډیر ساده اصول دی چې ار هغه ایواد چې د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنونشن برخه دي د دې کنونشن درناوي کړي دي او باید په راتلونکي وختونو کې هم وکړي. هغه درناوي دا دی چې کچیرته زموږ سفارتکاران په بل هیواد کې دي نو په دې باندې د هغه هیواد د قانون لمخې مقدمه نشي چلیدلې. موږ د دې درناوي کوو. هغه سفارتکاران چې دلته دي او دا ډول له پاکستان نه هم د داسې کولو هیله لرو، ځکه پاکستان هم په ویانا کنونشن لاسلیک کړی دی. ښاغلی ډیویس هم یو سفارتکار دی او د دې کنونشن لمخې دی هم دا حق لري.
د څو ورځو د بیان وروسته امریکا د سینټ د بهرنی چارو د کمیټې مشر جان کیری پاکستان ته ولېږلې. پاکستان ته د سفر په مهال جان کیری د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره لیدنې وکړې. د جان کیری لیدنو ته په پام سره د سیاسي چارو کارپو احمد رشید وایي چې نوموړي ځینې داسې لارې لټول غواړي چې لمخې ریمن ډیویس امریکا ته وسپارل سي، خو نوموړي زیاتوي چې د ریمن ډیویس مسلې د پاکستان حکومت له وارخطای سره مخامخ کړی دی.
زما په خیال ساده خبره دا ده چې حکومت د عجیبه حالاتو سره مخامخ دی. د حکومت لخوا ډیر زیات متضاد بیانونه مخې ته راغلي دي. په دې کې یو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی هم دی چې په اسلام آباد کې یې د سینیټر کیری سره د لیدنې وروسته په خبری کانفرنس کې په حکومت سختې نیوکې وکړې او خپله دفاع وکړه. ویلي وو چې ښاغلی ډیویس ته هیڅ سفارتي استثنا نه ده ترلاسه.
ښاغلی احمد رشید زاتوی چې د ریمن ډیویس د نیونې او سپارنې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې ترنګلتیا دا ښایي چې د دوی اړیکې څومره نازکې دي.
Pakistan depends on up to $4 to $5 billion worth of aid from the Americans every year, and at the same time
Pakistan har kal da salorona tar 15 arab dollar pore mraste da America sa akhli. Hamdagha se America pa Afghanistan ke da zano charo pa ladke pa Pakistan takya kawi us ali ke dere nazik di. Zama pa khyal doima khabar da da che de masale hukumat da war khataye sara mukhamakh kade de aw hukumat der kamzor ikhkari. Dreima khabar da da che pa rikhtia ham da sikhkari che America da Raymond Davis azar tar zara da sparane la para pa پاکستان فشار اچوي.
خو خپل پاکستان او امریکا بیا دواړه په دې خبره زور کوي چې باید د یو کس پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې نسی. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دا سیبري شي چې دواړه غاړې د مسلې د حل کولو لپاره دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره د یوې لارې د راایستلو اراده لري.
د پاکستان او د امریکا په اړیکو باندې مو رپورت د عبدالحی کاکړ ناوریده. قدر منوریدونکو اوس هم په دغه اړه یو مرکته سول لرو. په امریکایي غړي ریمن ډیویس تور دی چې سمو د وړاندې په لاهور کې درې پاکستانیان فهیم، فیضان او عمران وجلیو. د فهیم د ورور وسیم سره د مشال ریډیو خبريال علمزیب خان مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د دې معاملې چې د پاکستان او امریکا حالات یې هم د کلکیچ سره تعلقات یې هم د کلکیچ سره مخ کړی دي، د دې به څه حال وي؟ راځي چې وایو.
تاسو ته معلومه ده چې دا مقدمه په عدالت کې ده. نن هغه عدالت ته وړاندې شوی و او عدالت د هغه د حیثیت ښکار کولو لپاره حکومت ته د 14 مارچ نیټه ورکړې ده.
اس حوالے سے ان کے گھر والوں کو یا آپ کے گھر والوں کو کوئی کانٹیکٹ آیا ہے امریکیوں کی طرف سے؟ کوئی دعوت دی
ہے؟ رابطہ کڑے وا ویلی مونگ در سروینو دا رابطہ د کوم استخباراتی چارواکی لخواش ویوا مونگر تا پہاگا وقت جواب ورکی چی مونگ استاس سر ملاقات تا تیار نی او نمیلے ویدل قوار.
ٹھیک ہے، آپ کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ آپ کا کیا اس وقت ہو، کیا آپ کہیں گے؟
سوکتی چا سر روغ جوڑا کول غواڑی نو حل ور سر ملاوی گی. مونگ دھاوی سر والی خبر ہوکو مون خو آغی لیدلوم نگوڑا. زمان دریس چے کم پوڑن بیورزو حقا نن ہم دے دا دریس دا فهم دا خزی ہمو چی بے زانو وجلو. زمان دا پلار ہم دا خبر دا دینا بغیر بلس خبر نشتا. ریمن ڈیویس مونگ دا پانسے پا تختا لیدل گوڑا.
اچھا، اس حوالے سے فہیم اور فیضان جو تھے ان کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ادھر ادھر کاموں میں ملوث تھے، فہیم اور فیضان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ کس قسم کے بندے تھے، کیا کرتے تھے؟ اس کا حوالے تھوڑا آپ ڈیٹیل بھی دے دیں.
زمارور فہیم دا میو منڈے کی کار کو او دا فیضان دا موبائلوں دکانو دیبا کل کل دا یو بل سر لیدل. زما یا زما دا رور یا زما دا پلار نک نم ک دا جنگ جگڑے یا بل کم جرم پہ حوالہ پہ کمتانا کی بھی نو دوی دے ثابت کی خلق اسی تش خبر کی.
ٹھیک ہے، آپ کو کسی قسم کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے یا کسی اور سے کوئی تھریٹ مل رہا ہو، گھر والوں کو مل رہا ہو، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
نا پمن اس فشار نشتا نہ دکھ تانے یا سیاسی گن لخوا نہ دبل چا دخوا اس دبو را باندھ نشتا.
مسلم لیگ نون کا کیا رول ہے خاص کر نواز شریف کا؟ وہ آپ لوگ کے ساتھ مدد کر رہے ہیں یا اس مسئلے کو بڑا چلا کر پیش کر رہے ہیں، اس پہ سیاست کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
مسلم لیگ نون دا مشر نواز شریف سرا زمون حص رابطہ نشتا نہ ہاگر آگلے دے او نے منگ ٹیلی فون کرے دے زمون دا کمی سیاسی گن سرا حص رابطہ نشتا.
آپ کے خیال میں مذہبی جماعتیں اس پہ سیاست کر رہی ہے یا کوئی مدد کریں گے آپ لوگوں کی؟
گورا حغی زمون سر دی او حغی ہم دم رغم جن دی سمرا چمنگ لی او چاگی تمنگ کم زی ہم دعوت ورکو زمون سر بمرست کوی منگ داغی سر نزو حغی زمون سر دی دا عمران دا کورنے منگ تپت نشتا منگ خورت دا ویلی دی چک پس دیر لوی گام پر تکولو مجبور شو نو دا حغی پا بدلکی با دا ڈاکٹر آفیا دا خوشی کولو اوخت نکو دا عدالت نہ مکمل مطمئن او عدالت چ سب پریکڑا او کی منو بے زکہ چ عدلیہ ہم آزاد دا بس شی خو زمون یقین پکار دے او عدلیہ زمونگا پورا باور دے او کچھ تر منگا وکا تو چ عدلیہ ہم انصاف نک نبیا با ہم من خپل احتجاج لا دوام ورکو.
قدر من اوریدونکو د فهیم دورور وسیم سره د مشال ریډیو خبريال علم زیب خان خبرې کړې وي. فهیم هغه تند چې د دریو کسان د نورو دوو ملګرو ترڅنګ ویل کیږي چې ریمن ډیویس نومې امریکایي تن وجل دي دغه تن باندې مقدمه روانه ده او د پاکستان او امریکا تعلقات هم دغه خبرې د کړکېچ سره مخامخ کړې دي. دا مهال په پاکستان کې د ریمن ډیویس معاملات د رسنیو اولس او سیاسي ګوندونو ترمنځ یو لوی موضوع ده. په دې اړه د پاکستان سیاسی او مذهبی ګوندونه څه دریز لري زموږ همکار مجید بابر په دې اړه یو رپورت تیار کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
دا مهال په پاکستان کې د هغه امریکایي چې په لاهور کې د دوا پاکستانیانو د وجنې په تور کې په زندان کې دی، سفارتي استثناء د پاکستانی قانون تر مخه سزا د پاکستانی او امریکایي حکومت لخوا بیانونه یو لوی موضوع جوړه شوې ده. د امریکا د حکومت دا دریز دی چې ریمن ډیویس یو سفارتکار دی، د ویانا کنوینشن چې پاکستان هم لاسلیک کړی دی سفارتي استثناء حاصل ده او باید دې خوشې کړی شي. تیره ورځ د پاکستان پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي وویل چې دغه امریکایي ته استثناء نه ده حاصله. دا چې په دې اړه د پاکستان د سیاسي ګوندونو څه دریځ دی، د عوامي نېشنل ګوند چې په مرکزي حکومت کې هم برخه لري سینیئر نائب صدر سینیټر حاجی عادل وایي چې
دا ټول حکومتونه نه ولکم کې شوی دی. امریکن ګورنمنت هم کلیئر نه و چې هغه څه سټېټس دی. زموږ فارن آفس هم خاموشي اختیار کړی و او د پنجاب حکومت هم غلطي شوی دی. اوس پورې چا ته پته نشته چې هغه سټېټس یې دومره معلوم دی ټولو ته کې هغه سره کوم پاسپورټ او ډیپلوماټیک پاسپورټ دی، لیکن هغه سټېټس یې دی هغه امینیټی هغه ته بے فل دی یا پارشلی دی یا بالکل نشته. هغه غلطي ته د امریکن هم شوی دی چې هغه ویری فرسٹ دی کله دا خبر وکړو چې نوم هم چې بول دی یا کلیئر خبره چا هم نه وکړو. مخکې یو رپورټ راغو چې هغه کونسل خانه کې کار کوي، بیا وایي نه سفارت خانه کې کار کوي.
دا مهال د امریکا د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر جان کیری هم د پاکستان په سفر او تیر ورځ یې ویلي وو چې د سره داسې ډېر ثبوتونه شته چې په عدالت کې دوی دا وخی چې ریمن ډیویس یو سفارتکار دی او دې خوشې کړی شي. د زیاته کړه چې کله ریمن ډیویس امریکا ته ستون شي نو د ده په ضد به د امریکا د انصاف محکمه پوره پلټنې پیلوي. خو د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند یو مشر امیر مقام وایي چې شاه محمود قریشي په ښکاره توګه ویلي دي چې دی سفارتکار نه دی او د خپل ګوند دریځ یې سپدې ټکو کې بیان کړو.
شاه محمود قریشي زمونږ سابق فارن منسټر و، هغه په خپله پریس کانفرنس وکړه او دا سټیټمنټ ورکړلی. ما ته زما زمونږ فارن آفیس او ټولو خلکو دا ویلي چې هغه ته دا نه ده حاصل، هغه په دغه کرایټیریا په دې کیټیګری کې نه راځي. مونږ ټوک زمونږ دا موقف دی چې هغه د درېو پاکستانیانو په دغه واقعیا کې قتل شوی دی کولا، او د هغې نه وروسته کمې د یو ښځې چې ځان ووجه هم په دې کاته کې راځي. نو یو په دې څلور ویلی شي هغه له بالکل پاکستان د قوانینو تحت هغه له سزا پکار ده.
پاکستان د یو مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړی مولانا شجاع الملک وایي چې که اوس په عدالت کې امریکا دا ثابته هم کړي چې ریمن ډیویس سفارتکار دی نو اولس به پرې باور ونه کړي. دی زیاتوي چې
دلته به څوک یقین وکړي چې هغه به دوی خو ثابت په دا کړي چې اوس بوله نوټیفیکیشن وکړي، په زور ډیټ کې بوله نوټیفیکیشن وکړي چې دا زموږ سفارتخانې پلان کړي او په دونه وخت کې د دې دا خدمات. خو زما په خیال کې هغې له مخکې دومره ډېره چې هغې ته به لکه څوک ذهني ته ور تیار به نه شي.
ریمن ډیویس دغه دوه پاکستانیان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې وجلي وو. په دغه صوبه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند حکومت دی. د خپل ګوند دریس په اړه د دغه ګوند یو مرکزي مشر سید ظفر علی شاه وایي
په
دې لړ کې زموږ دریس ډیر ښکاره دی ځکه چې ده د پنجاب په صوبه کې دغه جرم کړی دی او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز شریف حکومت دی او د چې کوم جرم کړی دی د ملک د قانون له مخې د هغه پر ضد د 302 مقدمه درج کړل شوې ده او هغه اوس په زندان کې دی. دویمه پوښتنه دا ده چې هغه یو سفارتکار دی که څنګه؟ نو که هغه سفارتکار وای نو مرکزی حکومت زموږ د ګوند نه دی، نو هغوی خو به دا کړی وای چې لومړۍ ورځې راهیسې یې یو واضح خبره کړې وای. بله دا چې د امریکا حکومت او سفارت په زبانی توګه خو ویلي دي چې دی سفارتکار دی، خو لا تر اوسه یې نه په های کورټ کې او نه په هغه عدالت کې چې پکې مقدمه روانه ده څه کاغذي ثبوت وړاندې کړی دی. او زموږ د ګوند هم دا دریز دی چې هغه یو جرم کړی دی او دی به ضرور قانون ته مخامخېږي. د پاکستان د یو بل مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر سینیټر پروفیسر ابراهیم وایي چې ریمن ډیویس ته د صفایې پورا موقع ورکول پکار دی. دې زیاتوي
پاکستان د قانون تحت د سزا او د صفایې پورا موقع ورکول پکار دی، خو هغه نه پس په قانون کې چې کوم جرم کړی دی قانون کې د هغه سزا د هغه پورا سزا ورکول پکار.
تیر کال د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر د خپل یو ساتونکو لخوا وجلې شوی و چې کله مې د پروفیسر ابراهیم نه پوښتنه وکړه چې ستاسو د وینا تر مخه ریمن ډیویس خو قاتل دی، خو د هغه قاتل په اړه ستاسو د ګوند څه دریځ دی چې د پنجاب ګورنر یې وجلی و؟ نو دی وایي چې
پنجاب ګورنر چې چا وجلی دی د هغه دپاره د پاکستان قانون بیخي بدل دی. هغه هم یقینا سړی وجلی دی، خو چې څوک یې وجلی دی هغه د پاکستان د قانون خلاف هغې خبرې کړې دي. او د پاکستان ګورنر چې هغه پکار ده چې قانون محافظ جوړ شي، خو هغه قانون ته یې تور قانون ویلی و او د هغې نه پس هغه وجلی شوی دی. هغه هم موږ وایو چې هغه ته دی هم انصاف د صفایي موقع ورکړی شي او که د هغه دپاره په قانون کې څه سزا وي یقینا، خو موږ تر څو پورې په قانون پوهېږو نو هغه دپاره د پاکستان په قانون کې سزا نشته، هغه بری دی د دې سزا نه.
تېره ورځ د پاکستان د سفر په مهال د امریکا د خارجه چارو د کمیټې مشر جان کیری ویلي وو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د 10 کالو اړیکې د باید د یو کس له وجې خرابې نه شي ځکه چې دا تعلقات د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
تاسو د امریکایي تن ریمن ډیویس چې د دریو پاکستانیانو په وجنه تورن دی په اړه د مقدمې په اړه د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو دریز د مجید بابر په ریپورت کې اوریده.
پښتو وایي مشال ریډیو ور
د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د هوتی پیپرز مل دیوال په نږدې کورونو باندې پریوتې دی چې په ترڅ کې 8 کسان مړه شوي او 12 کسان جوبل شوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
په مردان کې په بابینه سړک د غتې د کارخانه هوتی پیپر ملز د دیوال د را پریوتو له امله 8 تنه وجل شوي دي او 12 جوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه د مردان ډي سي او محمد عادل مشال ریډیو ته وویل
دا پیښه په تاسو په بنر روډ باندې راغلې ده. دغه ځای کې یو فیکټري و، د هغې شپې دیوال غورځېدی تقریبا 12 بجې. او بغه سیرول کوټر یو په ملبه پاره یو ورته ده په دغه وجه نه اته کسان په دې کې شهیدان شوی دي او دولس کسان چې کومه په زخمیان دي دولس سمیان چې کوم دي هغه خو سټیبل دي ان شاء الله څه داسې خاص خبره نشته سات ګړې کې ور هسپتال نه فارغ شي او دغې چې ټریټمنټ دی کوم علاج مولجه ده هغه ښه زبردست کیږي زه اوس هم هسپتال کې ما مطلب دی کې ټیک ټاک کې نور حالات
په مړو کې دوه ماشومان هم شامل دي او جوبل شوی کسان د مردان ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته رسول شوی دي د یادونې وړ ده چې د هوتی پیپر میلز دغه دیوال مخ کې هم نیم را پریوته و غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په تیونس او مصر کې ورستی ولسی مظاهرو چې لکبلې د دې هوادونو اوګد مهاله حکومتي مشران لغپلو داندو لری شول په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې هم د خلکو د حکومت ضد احتجاجونه پیل کړی دي په بحرین کې په زرګونو شیا مظاهره چانو د خپل د یو ملګری د مارک پترس کې د ماتم په لړ کې یو مظاهره کړې ده د مظاهرو پر مهال د تاریخوي لکبل په بحرین کې تر اوسه څلور کسان وژل شوې دي هلته د لیبیا هم د حکومت ضد مظاهره رپورټونه راغلي دي په دې هر څه د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی سانګي رپورت په پامیت ساحل ناورو
د رپورټونو تر مخې د لیبیا په بنغازی خار کې په سلګونو خلک د شپې پر مهال راغون شوی ول چې د حکومت ضد مظاهره ته ځان چمتو کړي په لیبیا کې داسې ناکراری او لاریونونه یو نایاب شای دی تر تیونس او مصر وروسته په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې سیاسي ناکراری لا نور خپره شوې ده تر اوسه آزادو سرچینو د بنغازی د احتجاج په خلای نه دی کړی خو عیني شاهدانو ویلي پر پولیسو کانو وورول شول او هغوی بیا د جواب په توګه د اوبو او اوښ کې بهونکي ګیس او د ربړ ګولې وشتلې دي پر انټرنیټ د بنغازی د احتجاج په ویډیو کې ښکاری چې ډله ډله خلک د خار دننه ناری وهي او لاریون کوي د لیبیا یو ورځپاڼه قورینا وایي د احتجاج پر مهال د لسو پولیسانو په ګډون څوارلس کسان ژوبل شوي دي قورینا د لیبیا شخصي ورځپاڼه ده د الجلا روغتون مشر عبدالکریم ګوبیلی د فرانسې خبری اژانس ای اف پی ته ویلي په روغتون کې د اته دیرشو کسانو درملنه شوې ده چې واړه ټپونه یې درلودل حکومت پر دې پیښو تر اوسه څه خبره نه ده کړې خو د لیبیا دولتي ټلویزیون وایي لاریونونه د دې هیواد د مشر مومر قذافی په ملاتړ کې شوې دي لیبیا د نړۍ د تیلو برامد کوونکو لوی هیواد دی او مومر قذافی دلته له تیرو څلورو لسیزو راهیسې واکمن دی رپورټونه وایي په بنغازی ښار کې مظاهره تر هغې وروسته پیل شوې چې فتحی تربل ونیول شو نوموړی یو قانون پوه دی او پر حکومت زختې نیوکې کوي بل پلو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې د مشر کیترین اشټن ویان دی د لیبیا پر چارواکو غږ کړی دی چې خلکو ته د رایې د اظهار ازادي ورکړي
اون اپل لز اتوریټی پور اکوټی د
مونږ پر چارواکو غږ کوو چې د مظاهرچیانو او د ولسی ټولنې د وګړو خبرو ته دې غوږ شي چې دوی څه وایي او د رایې د اظهار ازادي دې ورکړي مونږ دا هم وایو چې د احتجاج پر مهال دې له تاوتریخوالي ډډه وشي
د تیرې
او د روانې اونۍ پر مهال په الجزایر بحرین ایران اردن او یمن کې هم د حکومت ضد مظاهرې شوې دي د یمن په پلازمینه سنعا کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو رپورټونه راغلي دي په بحرین کې هم د تاوتریخوالي پیښې شوې دي او په زرګونو مظاهره چیان په پلازمینه ماناما کې راغونډ شوې دي تر اوسه د تاوتریخوالي په پیښو کې څلور کسان وژل شوې دي په بحرین کې د تیرې سه شنبې له ورځې احتجاجونه روان دي په بحرین کې 80% خلک شیعهګان دي خو سنی پاچا پکې واکمن دی او په 1921 زیږیز کال کې لبریتانیا تر خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته د واکمنو سنیانو او شیعهګانو ترمنځ کړکیچ دی او شیعهګان ګیله کوي چې ښه چلن ورسره نه کیږي
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي
جیو کلاډي واه واه
کوم ټیم د چا سره لوبېږي
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړی دي
کومه شیبه ډېر یادګار ده
بخت د چا سره یاري کوي
او میدان با سوګړي
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري
قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونو کې به همدا د ورلد کپ اړه باندې وخت په وخت سره تازه حال شریکو. نن د 2010 کال د کرکټ د لوبې د لسم نړیوال کپ باقاعده پرانیست شو او اولنی میچ به د رواني میاشتې په 19 نیټه شروع کیږي. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. نو راځي چې د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان یو عدالت په لاهور کې د امریکای د کونسلیټ د کارکونکو په اړه د مقدمه اوریدنه د راتلونکو میاشتې تر 14 منټې پورې ځنډولې ده. د خیبر پختونخوا مردان ضلعه کې د دیوال راپریوتو پیخه کې اته کسان مړه او 12 ژوبل شوي دي. بحرین کې د حکومت پر ضد مظاهری دوام لري او فوج په سرخار مانامه کې گشت پیل کړی دی. لیبیا کې د حکومت ضد فایلینو نن د غصې د ورځې لمانځلو غږ کړی دی او د کرکټ نړیوال کپ پرانستی دستوره د بنگلاديش سرخار ډاکا کې روانه ده.
دا وګلیاس چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. قدر منوریدونکو، اوس راځو د خبرونه باقی پاتې برخې ته. په پاکستان کې لګکی یا اقلیتونه د ټولې آبادی 3% دي، خو سمو د وړاندې د آسیا بیبي د پیخي ورسته د اقلیتونه د ویرې ترهې ښکار شوې دي. په دې اقلا اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريال احمد الله دا ریپورت.
د پاکستان آبادی چې په کم او بیش 10 کروڑ نفوسو مشتمل ده، 3% چې خواوشا 50 لک جوړیږي کم شمیره تپیدی، چې پکې لوی شمیر د عیسائی ورورولۍ او په دویم نمبر د هندو مذهب سره تعلق لرونکو خلکو دی. د سره سره د نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو خلک لکه سکان، يهوديان، پارسيان، احمديان یا قائدیانان هم د خپل مذهبي ازادۍ سره ژوند تیروي. خو تیر وخت کې د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو آسیا بیبي د پیخي ورستو په ملک کې نور مذهبونو سره تعلق لرونکو او خصوصا عیسایان د یری طرح سره مخ دي. لکه پرویز جانس چې د اسلام آباد سیکټر G7 اوسیدونکو دي، د خپل ویری په حق له صدا سی وایي.
بچپن سره لکه ابي تک مسلم کمیونټي کې سات هم پړته رہے ہیں.
ما مسلمانانو سره یوځه سبق ویل دي، یوځه ملو بکړی دي، خو کله هم منتدا نه ده محسوس شوه چې مونږ عیسایان یو. سورز وړاندې چې اسیوی وی کیس او شو او بیا سلمان تاثیر او اجل شو، نو د دې رستو پزلونو کې مو لګیره را پیدا شوه دا چې کدا سه سهم بلا کیرا مخ ته شو نو مونږ بسکو. مخ کې به مونږ خپل مسلمانانو ملګرو ودونو او قومونو لتلو، خو اوس داسې قسمه زینو تونه ټټکو، ځکه چې کسوک د مذهب خبر وکړي او حسنه مونږ سو وایو نو دا به زمونږ د پاره مصیبت جوړ کی.
د پرویز جانز نه سربیره د کمشمیره تپو سره تعلق لرونکو داسې خلک هم شته، څوک چې په زړه کې هیڅ قسمه یره او طرح نه محسوسوي او لکه د ملک د نور وګړو په شان ژوند تیروي. منوهر سنگ چې مردان کې په یو پرایویټ سکول کې استاد دی، وای مونږ د اسلام او د ځای اوسې دونکو احترام کو او دغه رنگ مسلمانان هم زمنګ د مذهب او عقیده پوره پوره خیال ساتي.
پاکستان هندستان جوړې ده مکه والي سي زمونږ ته مجل ته وشي دو په څه پوره موږ ته پاکستان سم مثلا نظر راغلي کې لګي پاکستان کې موږ سره خوف مې څه سي دي یا موږ هیڅ څه کمی مې څه وو نه هغه دای زمونږ ته بالکل امن هوا خو موږ ته بغیر څه خوف یا غیر موږ بالکل خوشاله سره لکه پکلا را خپل زندگی پکې دی آزادانه زندگی پکې دی.
کله چې موږ په اسلام آباد کې میشتا پادری رحمت نه اپوختل چې اسلامي ملک کې اوسې دو لپاره عیسائی مذهب کې څه خودنه شوه دا نه غوي ویل.
زمون مذہب مونگ تا دا خائی چی مونگ پا کم هم اسلامی ملک جون تی رو نو مونگ تا هم دا غا ملک دا وگڑو پشان حکونا حاصل دی. مونگ با دا غا ملک دا قانون احترام کوو، دا اسلام مذہب پا حق لبا هم سنوائیو، بلکه دا خپل مذہب پشان با دا غی تا هم پا درانستر گا گورو او ترسو چی دا یری خبر دا نو دا خود نرلی پا هر ملک کی گی چی دا کم شمیر تا پا پزلونو کی یر اطرح ہوئی. خدا وقت چی پاکستان کی کم حالات تی نو مونگ دعا کوو چی نہ صرف کم شمیر تا پا بلکه مسلمانان دے هم اللہ پاک پا خپل امان کی وساتی.
پا اسلامی ملک کې د کمشمیر تپو اوسېدو لپاره اسلام څوای د دې په حق لا چې کله موږ د مفتی شیر احمد نه تپو سکړو نو هغه ویل چې کله هم کمشمیر تپې د یو اسلامي ملک د قانون احترام کوي نو هغه ته په دغه ملک کې د مذهبي ازادۍ سره د پوره پوره ژوند تیرولو حق حاصل دی.
زمونږ اسلام بیر خصوص زمونږ فکر حنفی کې کوم لیکل شوی د خلکو لپاره هغه د کوم خبرې دی، یو ذمہ دی او یو مستامین دی. ذمہ هغه کسته ویل شي په ساتو پر یا يهودي وي، عیسائی وي، هندوی نو هغه د دې کې داغه مستقل فیملی سمے رہائش ہوئی اور هغه باقاعده د دې ملک سیا جزیه ورکړي. نو هغه ملک یا اسلام د دې په مکمل د حفاظت ذمہ داری علی دیم نمبر مستامین دی. مستامین هغه په ویل شي چې هغه کافر دی لیکن د دې رہائش نه به تاسو په بل دین راغلی دی د اسلامی ملک دا حق جوړی گی چې د مال د جان د ارث په باقاعده اسلامی ملک محافظ وي په شرط دی چې د خپل هم د هغه اسلامی ملک د قوانینو احترام کوي.
د یادونې وړ ده چې ملک کې د 1903 آئین تر لاندې پاکستان کې ټولو کم شمیره تپو ته هغومره مذهبي ازادي او قانوني تحفظ حاصل دی څومره چې د ملک یو بل مسلمان وګړي ته ترلاسه دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
قدر من اوریدونکو دا وخت تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په توهيني رسالت کې تورن زیاتره کسان د مقدمه نه وړاندې او یا هم د مقدمه پر مهال وجل شوي. ولسی خلک د جذباتو او په عدالتونو د باور د کمیل عمله دا کار کوي، خو هیرارد مجلې په خپل یو ځانګړي ریپورت کې ویلي پولیس هم په دې کې تر هر چا وړاندې دي. آیا هغه هم په قانون باور نه لري که څنګه؟ په دې اړه یو ریپورت د دې دمه ورسته.
دا مشال ریډیو ده.
د قانون یوې مجلې د ناموس رسالت په توهین د تورنو کسانو په اړه یو شمیره خودلې. دغه شمیره د 13 کالو معلومات ورکوي. د دې معلوماتو لمخه د 1903 په لسیزه کې په 12 کسانو د توهین رسالت مقدمه جوړې شوې دي. یاد دی چې 1908 کې په ناموس رسالت قانون کې نوې دفعه هم شامل کړې شوې. دا راز د 1909 نه د 1909 پورې په 10 کسانو او د 2000 کال نه تر 2010 کال پورې په شپېته کسانو د توهيني رسالت مقدمه وکړې شوې. نو ښکاری داسې چې د وخت تیرېدو سره په دې کې زیاتوالی راغلی دی. د بشري حقوقو کمیشن، د انصاف او امن د قامي کمیشن او د قانون د میګزین د معلوماتو پر وړاندې کې په توهيني رسالت کې تورن زیاتره کسان د مقدمه نه وړاندې او یا هم د مقدمه پر مهال وجل شوې دي، چې پکې په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 15 کسان وجل شوې دي. دا راز 3 کسان په سند صوبه کې او یو په خیبر پښتونخوا کې وجل شوې ده. هیرارد مجلې د ناموس رسالت په اړه یو ځانګړي ریپورت کې ویلي دي چې هسې خو د پاکستان پولیس غیر فعاله، ظالمان او په بډو رشوتونو کې بوخت دي، خو چې کله هم د توهین رسالت معاملې رامنځته شوي نو بیا د دوی مذهبي جذبات راپارېدلي او د خپلو زموارونو هم ډېر وړاندې تلي، چې یا خو یې دغه تورن کس په خپل وجلې او یا یې عدالت ته د وړاندې کولو پر ځای ولسی خلکو ته پریخي چې هغه یې وجلې دي. ولسی خلک د جذباتو او په قانون د باور د نشوالي په فکر د ګام پورته کوي، خو دا ښکاري چې پولیس هم په قانون او عدالتونو باور نه لري او یا د دوی جذبات دوی د خپل زموارونو غافل کړی. هیرارد مجلې په دې ریپورت کې د مثال په توګه د سو کسانو ذکر کړي، لکه سیمیول مسیح باندې په 2003 کال کې د توهین رسالت مقدمه جوړه شو او چې کله د علاج لپاره د جیل نه هسپتال ته بوتل شو نو هلته د پساتنه ولاړ پولیس والا فریادلی مړ کړو. دا ډول په 2009 کال کې په میا قاسم انصاری چې یو چاپخانه لري سره د خپل دوه ملګرو د یو داسې کتاب د چاپ کولو تور لګیدل چې پکې د توهین رسالت په اړه سپکا وینا شوې و. دا تن په جیل کې یو بل قیدی په ډزو ووجه. په دې کار کې د قیدی سره د جیل د اهلکارو ترڅنګ پولیس والا او یو خبريال هم مرسته کړې وي. دا راستر دې دمه په توهيني رسالت کې تورن سوارلس عیسایان، دوه قاضیانان، یو هندو او دوه نور نامعلومه کسان وجل شوي، خو تر دې دمه په دې تور تر ټولو نه زیات 14 مسلمانان وجل شوي دي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر منوریدونکو، اوس د قبایلی سیمو حال اخلو. په پیښور کې قبایلی مشرانو او سیړونکو یو غونډه کړې چې پکې د حکومت نه په سیمه کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کړې. دوی ویلي چې په قبایلی سیمه کې د اصلاحاتو بغیر د سیمه د تیارو او جګړو نه نشي وتلې. د دې غونډې نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي او نور سیلنکارو د حکومت نه غوښتنه کړي چې قبایلی اولس ته نور د اصلاحاتو او اف سی آر کې د بدلون په نوم نه دوکه کوي، بلکې زر تر زره دی فاټا په کامی بهر کې شامل کړي او لکه د نور حیوانات په شان د فاټا اولس هم آئینی، قانوني، انتظامی او د پرمختګ کارونو کې د برها اخیستو حق ورکړي شي. دغه غوښتنه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حق د پېښور په یو هوټل کې رابلل شوې دستوره کې وشوه. په دې مهال د ممن ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ظاهر شاه صافي وویل چې قبایلي سیمو دپاره دې د فاټا ریفارمز کمیټې له اړخه سفارشات زر تر زره عملي کړی شي، کوم چې تیر حکومت کې په ګډه منظور کړی شوي وو.
ټوله فاټا چې کوم ده یو بل نه بېله ده، آیسولیشن کې ده، یو ایجنسۍ د بلې نه بېله ده. لهذا ټول مسلې شریکې دي، نو دغه شریکو مسلو د حل لپاره یو فاټا کونسل جوړول پکار دي چې هغه په منتخب شکل باندې راشي او هغې لپاره د باقاعده حلقه بندۍ وشي. داسې دې نه وي چې یاره د نامینیشن وشي او هغې سره دې بیا د فاټا لپاره دا اختیارات وشي، د فاټا لپاره دا قانون سازي وکړي چې د فاټا آئینه حیثیت څه پکار دی، فاټا کې قانوني اصلاحات څه پکار دي، ترقیتی کارونه څنګه پکار دي.
دغه شان د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي رئیس افریدي وویل چې حکومت د نور اختیار کې د بدلون په نامه ډرامه پرېږدي، ځکه چې تیر سلو کالو نه قبایل هم دغه اوازونه اوري.
فاټا ولستا د پښتون قوم یو ایساله، دا د پاکستان ایساله، دو ژبه، دو کلچر، دو تاریخ، دو جغرافیا، دا ټول د قوم ایساله. چې د قوم ایساله باید چې دا د قوم سره ملاو شي، بلکې په د پښتنو په قومي بهیر کې ملاو شي او د فاټي ولس سره په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړی شي. په صحیح معنی کې په مراعاتو او په اصلاحاتو باندې مسالې نه حل کیږي. مسالې حل دا دی چې فاټي ولس لږ کنه په قومي بهیر کې شامل دو حق ورکړی شي، په قومي بهیر کې شامل کړی شي.
وزیرستان سره تعلق لرونکي ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې تر څو په قبایلي سیمه کې امن نه وي راغلی، دغلته هیڅ د پرمختګ یا نور اصلاحات نشي راتلی.
د ترغې پورې هیڅ حیثیت نه لري، هیڅ ځای نه مومي تر څو پورې چې د فاټا کې امن نه راغلی. فاټا د فاټا ولس ته حواله شوی نه، د فاټا د معاشرې درې ستنې جرګه، لښکر او اجتماعي ذمہواري به حل شوی نه. ترغې پورې د فاټا د ریفارم خبره اسې کپت دغه تر څو پورې چې ریاست او ګاونډي وادونه او نړیوال قوتونه د خپل لوب نه منې شوی نه، ترغې پورې به فاټا د جنگ میدان وي.
د پېښور پریس کلب پخوانی مشر او سینیئر جرنالیست شمیم شاهد وویل چې لکه د سواد، دیر او چترال ریاستونو په شان دي، ټول قبایلي سیمه په پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، نو نه صرف د پښتنو به یو لویه صوبه وي، بلکې د ټولو پښتنو اواز به د خپل حقوق د پاره هم یو شي. هغه وایي
قبایلي سیمه چې څومره مسلې دي، څومره کشالي دي، دا به حل کیږي چې دې ته د صوبې حیثیت دا په دې صوبه کې زم شي، ځکه چې د مختلفو قبایلي علاقو او ورسره ورسره چې کوم نږدې علاقې ضلع دي، نو دا یو خلک دی، یو قوم دی، د دوی ترمنځ تړون هم شته، په جنګلو هم شته، دا د یو بل د حالاتو نه، د واقعاتو نه خبر دي. نو چې کله په دې ځای کې صوبایي حکومت راشي، صوبایي حکومت ته عملداري ملو شي، نو دا ټولې مسلې کشالي حل کېدی شي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په 14 اگست 2009 کې اعلان کړی و چې په قبایلو کې د اصلاحات په حق لبه هغه زر تر زره صدارتي پیکج اعلان کوي، خو تر اوسه پورې ففاټا کې دغه اصلاحات نه دي عملي کړی شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
قدر من اوریدونکو د دې دمه وړاندې مو ریپورت کې واوریدل چې قبایلی مشران په قبایلی سیمه کې د اصلاحاتو، سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي او داراز دغه سیمه کې وایي چې د تیارو ختمولو او د ټولو ستونزو ختمولو لپاره دغه اصلاحات ډیر زیات ضروری دي. تیرا د خیبر ایجنسۍ لري پرتا او وروسته پاتې سیمه ده چې اوسیدونکي د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. دوی د حکومت نه په سیمه کې هسپتالونو، سکولونو، سړکونو او بجلی غوښتنه کوي. نور تفصیل لپاره د سیمینار د فرهاد شنواری دا رپورٹ اورو.
تیرا میدان د خیبر ایجنسۍ د باډې تحصیل نه په شاوخوا 5 کیلومتره فاصله باندې پرته یو لری او غریزه سیمه ده. د دغې سیمې آبادی اوس د 3 لاکو نفوسو نه هم پورته شوې ده. په دې سیمه کې اوس هم خلک د نننی دور د هر ډول اسانتیاو نه بې برخې دي. د دغې سیمې خلک د روغتونونو، تعلیمي ادارو، سرکونو، د بجلی او داس نورو اسانتیاو د نشتوالي د لاسه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې سیمه کې د خلکو د مشکلاتو په حق لباندې دې سیمه سره تعلق لرونکي یو تن عبدالواحد فریدی مشال ریډیو ته وایي،
زما خپل مورنۍ وطن دی، که ماته څوک وایي نو په دنیا کې ماته ټول نه ښکلی ځای چې دی میدان ښکاریږي، ډیر ښکلی دی، ډیر شنه غرونه دي. خو افسوس چې بیخي د نننۍ دنیا چې د ترقۍ په کم رفتار روانه او کم رفتار دی د دنیا د ترقۍ او د سهولتونو، نو ولته یو سهولت هم نشته دی، او ډیر په مشکله باندې هغه د ژوند بنیادي ضرورتونه چې وي، خار او کچر د خلکو ژوند دی، په وړه په خره راوړي، په کچر راوړي، غوړي، سبزیانې او نور د ژوند چې څومره مریض لکه چې اوس یو مریض شي چلته لوکل وړوکه کلیوال ډاکټران وي چې هغه علاج نشي کولی، نو هغه مریض په کچره باندې راسور کی او په کچره باندې سلور ګنټو کې هغه ګاډی لا رسی ورغځوي جلسینیار چې کمزای وي چې سلور ګنټي مریض کچره وایي، مریض کې ډیر سنوي پاتې، بیا غینه پس چې په ګاډی کې راکینی نو کوټ له انګوله په خور له چر رسی 15 شپږ ګنټي کې بیا ګاډی اسپیټال لا رسی، نو کم اس کم چې ډیر ایمرجنسی کیس وي او ډیر سخت مریض وي نو هغه پاتې ګنټي کې اسپیټال لا رسیدای نشي.
همدارنګ تیرا میدان سره لګیدلو داسې نورو شاوخوا سیمو خلک هم د خپل ژوند په حق لا صدا سے وای
پیدر منون دے تیرا بازار وسے دن کے یار نم دے کڑے بے خین تعلیم نہ کڑے دا چندا سے رخ شوی خ خو یہ شمو خو بدا سہولت ملاوی دے نہ کدا ویس دا ہا شے ول نہ انسان بیوی ودا سے سہولت وغه نہ واڑی ہسپتال واڑو تعلیم نہ واڑو چ سب وغه بھی سہولت یا واڑو خو بس کچ ملاوی گین بس دا یو بل نہ پختنا کہ وچ بس ماما اگر دکان چرتا دے دا سینہ وس پیرے مجد دے پلی کلیری خو مونږ ته پاته نه لګی چې دا چې هغه نه نشانه نام نه معلوم کړي، بس دا یو بل نه پختنه کول غستاو درې ورو راشي ورو را هسپتال چته دی هغه چته ډاکټر چته دی دا سه پختنه مختن را کو، بس مشکله سره مخ خو ما خو بس
حاجی سلیم کو به خل کټی خل اوس خو داسې صورت حال دی چې د حالت او تعلق باندې جوان من تاثر شوی دی، ځکه چې خلکو ته تکلیف وي، وړو تکلیف هم وي ته، او نور هم داسې بیمار تکلیف شوی ته لیار کې تګ را تګ شي.
د دغو سیمو د خلکو د مشکلاتو په حق لمو چې کله د خیبر پولیټیکل چارواکو نظر واخیستو نو دوی وویل چې موږ په دې سیمو کې د ترقیاتي کارونو دپاره پلان لرو، خو ولې دا سیمې د ډېرې مودې راهسې د بغیر د حکومتي واکمنۍ پاتې شوې دي او دلته کې اوس هم د امنیت وضع ښه نه ده، نو ځکه پکې په دستي توګه باندې څه کارونه نشو کولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
قدر من اوریدونکو، هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان د سپینوام تحصیل اولس کلی چې خواوشا یو لاک آبادی لري د بجلی د کمښت سره مخ دي. عمر دراز وزیر پرې نور حال راکوي.
په قبایلی سیمو کې اکثره خلک د برقي بجلی د نشوالي څخه سر ټکوي، ځکه چې بجلی هغه ده، تارونه هم هغه دي، خو آبادی زیاتیږي. د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل سپینوام اولس کلی چې خواوشا تر یو لاک پورې آبادی لري د بجلی د نشوالي سره د یوې مودې نه مخ دي. په دې اړه د سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته خپلې ګیلې په داسې ډول کوي.
بجلی چې کی باندې ولټیج کم ده، یو شای هنه ګربوي، دغه را نشته تکلیف دی، کوم یې غوړي بجلی غوړي خامخا نشته، د ګرد هزار راته
ولټیج کلا پر جوتا کو غا وسیږي، مشالینه کلا کما کو لټ نه بالیږي.
مشرف تکلیف خدا را تکلیف تا چې میجه بار بار سر بات کړی سا چې کی ما دو یو ساينر سا چې کی ما دو بجلی چې کی ما دو صرف دوا دو دوا بجلی بوتو دا بخت کو خړای میشتا یو پل منځر کړی یو بجلی منځر کړی دو نور هیڅ څه نه ست پاکستان تر څه میجه ویری درباداری حکومت نه دا بو طالب الله ری چې میشتا د زر نظر بجلی برابر شي غریټ دا برابر شي چې میچ کی ما دو وطن وینیم دغه وینی اسمون وینی وس پتور اس پټی
ز بلال کلاس سیکنډ ایئر دغه نه میشتا ډېر زیات نقصان نه سټډی نه شي کړلای او ډېر زیات مشکلات گریٹ ضرورت ہاں اسٹڈی 100% میز متاثر ہے، زکہ بجلی نشتا، بلداس ترتیب نشتا، غربات ہاں دیکھواز ہمیشہ سے سسٹم نشتا، میز دا پیل ہے میز تو بجلی طریقہ زر نظر جوڑا سی میز تو امتحان سے کمی روشی میز تو امتحان سے کمی روشتا میز مختہ نہ شیتلا یونیورسٹی اول سے بدھ کی مارک سے کم روشی بجلی نہیں یہ گھنٹہ وجکلا بجلی تقریباً 24 گھنٹے سے 12 گھنٹے 8 گھنٹے دا سٹڈی کی
دا تحصیل سپین و مشرانو مشال ریڈیو تا ہوئے چ دولت دا دوی سیمتا پکال نو نہ سوادری اتی ایم کی بجلی ور کڑے دا خدا غے وخنا دوی ہلے زلے کوی چ دا دولت سخا گریڈ سٹیشن منظور کڑی پ دے لڑکے 13 کال حکومت دا دوی سراجمنے اوکڑے خلا تر دے دمائے پرامالی گام نہ دیا خستے یو مشروائی
ملکار باری خان
د حکومت سره خو مېږ دا کړي دي چې دوه درې وره چې کوم نوي نوي پلیټیکلون روچي مېږ د کوم جرګه ویر شي بیا دې مېږ سره مکمه لاوز وکړو چې تاتي کادو چې مېږو په سپینوم په تاثیر مونې توستا دا ټول کوم کوم آسان خیل ما دا خیل توري خیل دا مېږ درې کومه یي په داسې ځنې مېږ داسې علاقه دو چې واته لوړه مېږ ته بجلی حکومت نه درو کړي دغه د واجې مېږ چې څوره جرګې کړي دي د دغه ګرډ متعلق مېږ کړي دي مېږ سره مکمل او دینه شوي دي او دا ګرډ مېږ ته دی وها داسې وایي چې داتو ستامیز منځر کړای دي همي شه بجلی ورکا شي پاکوار ما شي یا پټل شي پریشي توري نه یې شپږ و ته لاس ورز بعد مشتا یک یو تور جوړیږي
دغه پښتنه مو چې کله د تحصیل سپینوام تحصیلدار نوشاد خان وکړه نو دوی وای چې آبادی زیاته ده او بجلی کمه لہذا وبډا ته پکار دي چې په منزور کړي شوی ګریډ سټیشن باندې زر تر زره کار پیل کړي
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
قدر منوریدونکو په خوا به حجره وی چې اوس په بیټکونو بدلی شوې دي د غزاړه روایت وس همشته او کسنګا په دې اړه د شنواز ترک زیدار ریپورت اورو
حجره چې د پښتنو د ناستې ځای وی هم په دې ځای کې د قانونو ترمنځ جرګې مرکه د میلمنو میلمستیا او غم خادي کولای شي حجره سو کال وړاندې ډېر آباد وی خدا سات د دنیا د ترقی د تیز رفتار سره سره په بیټکونو کې د دې بدلون شروع شوه دی خود چارسدی د سیمې تنګي وسیدونکې د وزیر خان کاکا حجره هر وخت آباد وی د 500 کال وزیر خان کاکا وای چې هغه ډیر خوشاله وی چې د هغه پوجره کې د زوړ تاریخ رباب منګي هم هر وخت وهلې شي
نه اوسم شته د لوی څوکي کوي او څوک د کزور وخره یادې کنه پښتانه نو خامخا حجره پالي مونږ بس په دې وخت ډیر خوشاله ځاړو وختونه سره رايات کې مخې ته کېږي موږ پلاران موږ مشران نکولم دا کارونه کړی چې حجره به آباد ساتله
وزیر خان کا کا زیات تکړه چې د هغه اجره کې با چلم هم هر وخت پروت وو
دغه هو ار صبراته هو دی وکه چلم دا بند کړی لکان نام ماشومان ماشومان په اکثر تماکوان سی کنه نو به سینې خراب شي دی وجم ختم کړی چلم وسم کور کې پروت ته جو ګلت نه راوړو
د رباب استاد مجاهد خان مشال ریډیو ته ویل چې د هغه شوق دی چې رباب وو هی او د پیسو پروګرامونو له کله هم نزي
نه جی مونږ خو بس داسې خپل اجره پروګرام کوو کله کله کنه داسې لکه ملګرو ودونه مې خام خاغوی لسې لاړ شو خپل منځ کې کنه داسې لرې لرې نه ځو دا ما خپل شوق لږ زده کړی دی پیسې مېسې نه اخلو نه اوس مونږ خپل مصرفیات شته یې کارخانې هم دي سوپسټون او هغې کې کار مار کړو
محفل تراغل شیر محمد چې د پلانغار مومند جنسي وسیدونکې دی او یو غنټه مزل کړي دی شوقیا سندره هم وای هغه وای چې د حجرو مجلسونه اوس ډیر نکېږي
دې ملک د مسلې سیلابونه او دماکي وغیرہ نو څه خاص مزه نه راکې بس کله نه کله چرته یاران دوستان یو ځای شي کنه یا څوک مل مرا شي داسې ګپی وی پروګرام نه تو کېرو کینو ځکه ګپل او زمونږه کله ستا
قدر من اوریدونکو دا وخت د بنگلاديش سرخار ډاکه کې د کرکټ د ورلد کپ پرانستې دستور روانه ده ورزو ګولیاستا چې د تازه حال نه خبر کی
ډیر مننه منور شاه قدر من اوریدونکو د کرکټ مینوالو څنګه تاسو ته معلومه ده د کرکټ نړیوال کپ د پرانستې دستور چې د هغه د ډاکا د بنگلاديش سرخار ډاکا د بنگا بادو قامی سټیډیم کې چې دا هغه روانه ده لږ شپه وړاندې د دې دستوري د پرانستې دستور چې دا هغه د هند د نوموړي سندر غاړي سونونګم په سندره پیل شولا نو راځي چې لږ شنده سندره وورو او په دې اړه نور معلومات درکو قدرمن اوریدونکو دا وا د بنگلاديش د پرانست د کرکټ د پرانست د دستوري غ سندره چې په پیل کې وښوله په دې سټیډیم کې سخواوشا 15 زره کتون کې چې نندارچیان دلته موجود وو او د دې لومبي د پرانست ننداره کوله په دې موقع په دې ورلد کپ کې 14 لوګډلې چې دی هغه په دې کې برخه اخلي او چې څنګه دا سندره ختم شوله نو د لوګډلو چې کوم د هغوی انټروډکشن هغه پیل شلو او لومبه د آسترالیا چې کوم دفاعي چمپیئن دی د ورلد کپ د نړیوال نو هغه لومبه سټیډیم ته راننوتلو او قدرمن اوریدونکو خوندور خبره به دي کې دا و چې دوی د بنگلاديش د سایکل ریکشا چې هغه کې په روایتي توګه مانی په سایکل کې هغه د لوبډلو کپتانان چې دی هغه راوستل نو راځي چې ورو د دوی کمنټیټران څنګه د دوی انټروډکشن وکړو.
The 14 nations taking part, the 10 full members of the ICC and 4 of the associate members, the defending champion, the defending captain from Australia, Ricky Ponting, Pakistan's captain Shahid Afridi.
Well, there'll be a huge roar here. Pakistan has a lot of fans in this part of the world, and they are one team that nobody can write off. They are dangerous, and once they are on a roll, they'll be hard to stop. They've got some genuine match winners, and led from the front by this man, Shahid Afridi.
قدرمن اوریدونکو دا واوریدل چې کله د پاکستان لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی سټیډیم ته راننوتلو نو د هغه ځی کمیټیټر د هند یو نوموړی لوبغاړی روی شاستری وایي چې د پاکستان لوبډله ودرول ډیره ناممکنه او یو دغه غونډه خبره ده. نو ډیر لوی هرکلی دوی ته وشول او په دې د پرانستې دستوري افتتاح چې دا هغه د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه وکړلو. په دې موقع د بنگلاديش د کرکټ مشر هم وینا وکړله او دا وخت هم د پرانستې دستوري چې دا هغه روانه ده. موږ تاسو وخت په وخت هم خبرو خو لکه شی بولان دی د بنگلاديش کې یو صحافي سره ما د کله حال احوال واخستلو نو هلته د هغوی ویل چې دومره زیات رشته او دومره د سټیډیم په مکمل توګه د خلکو نه ډکته چې اواز هم نه ورته خو دا هغه موږ تاسو ویل مشال رادیو تاسو ویل راځي چې هغه وورو. دا د بنگلاديش یو صحافي و چې لږه شیبه وړاندې مامون خان چې لږه شیبه وړاندې مشال رادیو سره د کرکټ د نړیوال کپ د پرانستې احوال راکول له هغه ویل چې وزیر اعظم دلته موجود ده په سټیډیم کې. سټیډیم کې ډیر زیات رش دی, ډیر زیات رنگا رنگ, ډیر خوندور ماحول دی او د سټیډیم چې دی هغه په مکمل توګه د خلکو نه هغه ډک دی. قدرمن اوریدونکو د ورلد کپ د کرکټ نړیوال کپ اړومبه لوبه چې دا هغه وا د فروری په 19 نیټه کیږي او فائنل با د اپریل په 2 منی.
او په اخر کې ورزو ګلیاستا چې وار بیا د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان یو عدالت په لاهور کې د امریکا د کونسلیټ د کارکونکو په اړه د مقدمې اوریدنه د راتلونکي میاشتې تر 13 نیټې پورې ځنډولې ده. د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د یو دیوال را پریوتو په پیښه کې 8 کسان مړه او 12 ژوبل شوي دي. بحرین کې د حکومت پر ضد مظاهرې دوام لري او فوج په سرخار مانما کې گشت پیل کړی دی. لیبیا کې د حکومت ضد فایلینو نن د غصې د ورځو د لمانځلو غږ کړی دی او د کرکټ نړیوال کپ پرانسته د بنگلادیش سرخار ډاکا کې شوې ده.
قدرمن اوریدونکو د ګلیاز نمو د خبرونو سرټکی واوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوریدئ چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعته خبرونه لري. دا د نن ورځې د خبرونو اخیری برخه وا. اخیری لاند خبرونه تاسو واوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. کله خپل ریډیو ستن د شارټ ویوز یا لاندو سپو تر څنګه په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز 625 باندې ټینګ کله قدرمن اوریدونکو. هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپغو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلې شي. سبا سهار به 9 بجې به بیا د سلام پښتونخوا په غاک تاسو سره تخپل خبرونه وړاندې کوو. دا وخت زمونږ ورشا سره د خپل ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاط توابادو سره